سلامونه احمد شیبریم هر کلی موکوم د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دوی حکومت له تاجکستان سره پراخو شو اړیکو ته ژمن دی. احمد خان متقی دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره د کتنې پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې د تاجکستان سفیر ښاغلی شریفي وویل چې هیواد یې د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله د یو شمېر اقتصادي پروژو د پلي کېدو پروګرامونه لري او غواړي چې اقتصادي اړیکې پراخ شي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو اړیکې له ترکمنستان او ازبکستان سره ښې دي او له تاجکستان سره هغسې نه دي، ځکه چې د 2020 کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی له تاجکستان سره پر پوله څو ځله وسلوالې نښتې شوي دي چې وروستۍ به یې دوې اونۍ مخکې وشوه چې په ترڅ کې د تاجکستان د چارواکو په وینا درې افغانان چې قاچاق یې لېږداوه ووژل شول. د کابل بګرام د سړک د یوې برخې د جوړولو چارې پیل شوې. دا پروژه د پنجشنبې په ورځ پرانیستل شوه. د دې سړک اوږدوالی 6.2 کیلومتره دی، عرض 50 متره دی چې له نوي کابل څخه د بګرام په لور غځېدلی دی. د طالبانو د چارواکو په وینا پر دې پروژې به 455 میلیونه افغانۍ لګښت وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO، یونیسف او د فرانسې حکومت د 2 میلیونه یورو په ارزش یو پروګرام پیل کړی دی چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د دې پروګرام له مخې به په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې له نږدې 2500 زره کسانو سره مرسته وشي. تیر میلادي کال د اګست په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله تر 2200 ډېر کسان ووژل شول او تر 3600 ډېر ټپیان شول. د دې زلزلې له امله له 6200 ډېر کورونه ویجاړ شول. سعودي عربستان د افغانستان له سری میاشت سره د سلطنه خرما مرسته وکړه. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت مرستیال علي محمد الحسن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت دا مرسته شوې ده او ریاض ژمن دی چې په هر راز شرایطو کې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. نن د شعبان 15 ده، له ننه 4 یا 5 ورځې وروسته به د روژې لومړۍ ورځ وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ. کله چې له ډونالډ ټرمپ څخه د پنجشنبې په ورځ خبریالانو د ده او د اسرائیل د صدراعظم د خبرو په اړه پوښتنه وکړه، ده وویل که تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، خورا بدې پایلې. ټرمپ بیا وویل چې دی هیله من دی چې له ایران سره به خبرې راتلونکې میاشت یوه نتیجه ورکړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو بیا د پنجشنبې په ورځ له امریکا څخه تر ستنېدو مخکې وویل چې ډونالډ ټرمپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولی شي له ایران سره ښه تړون ته لاره هواره کړي، خو نتنیاهو زیاته کړه چې دی له ایران سره هر راز توافق ته بدبینه دی. د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن استرالیا له زیمبابوې سره، کاناډا له متحد عربي اماراتو سره او هالنډ د امریکا له متحده ایالاتونو سره مسابقه کوي. په پرونیو لوبو کې ایټالیا نیپال ته په 10 وکټو ماتې ورکړه. دا په نړیوال جام کې د ایټالیا لومړی بریا ده. د پنجشنبې په بله لوبه کې سریلانکا عمان ته او هند نامیبیا ته ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربتوب پیل شوی چې پای لوبه د مارچ په 8 ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. ملګرو ملتو پر طالبانو لګیدلي بندیزونه تمدید کړل. د چارو کتونکي شینکی کړو خیل وای
دا د پیلې ټولنو هغه ژورې اندېښنه د افغانستان په ارتباط څرګندوي چې له فاکتز او نجونو څخه د زده کړو او د کار فرصتونو څخه
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ملګرو ملتو د بندیزونو د څار کمیټه وای چې افغان طالبان د یو شمېر ترهګرو د فعالیت زمینه په افغانستان کې مسایره کړي. په دې اړه مو د کتونکي او ژورنالیست سمی یوسف سینا سره هیڅ چې د افغانستان او پاکستان موضوع تعقیبوي.
یعنی دا په دغه شوه چې یو عرب په افغانستان کې اوسېږي هغه د حتمن د القاعده غړی وي. څه فکر کوئ؟ نړیوالو ټولنو په دې باور ده چې افغانستان کې کدا ډلې یا اشخاص افراد پاتې شوي هم وي او یو اکټیو یا فعاله
د راپورونه خبر شوي چې واشنگتن د افغانستان لپاره نوې تګلاره جوړوي. د سیاسي چارو کتونکی حمید عزیزی وایي
متحده ایالات اوس مهال د نړۍ په نورو برخو کې په ځانګړې توګه ایران، روسیا، چین او سویلي امریکا کې بوخت دي، نو په عملي توګه زه فکر نه کوم چې ډېر داسې خاص تغییرات په افغانستان کې راوړي.
راوښو د خبرونې لومړی مطلب ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغان طالبانو لګول شوی بندیزونه تمدید کړل. امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د 1978 کال د بندیزونو له کمیټې سره د مرستې لپاره د څارنې ټیم ماموریت په یو خوله د یو بل کال لپاره وغځاوه. د پریکړې لیک مسوده د امریکا متحده ایالاتونو چمتو کړې وه چې د امنیت شورا دایمي او غیر دایمي 15 غړو په متفقه توګه تصویب کړه. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه په ځانګړي ډول له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندېدل د دې بندیزونو د اعدامې یو اساسي دلیل یادی شي. د سیاسي چارو کتونکي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شنکی کړوخیل ازادي راډیو ته د ملګرو ملتونو د دې بندیز په اړه وویل
دا د بینالمللي ټولنو هغه ژورې اندېښنه د افغانستان په ارتباط څرګندوي چې له ښځو او نجونو څخه دوی د زده کړو او د کار فرصتونو اخیستلي او همدارنګه هغه فرامین دوی صادر کړي چې پایلې سیاسي، ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه په وګړو باندې چې دا نه تنها چې د بلین هاو انسانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي، بلکې د هیواد پرمختګ او ټکاو هم کمزوری کوي. تر څو پورې چې دوی د افغانانو هغه بنسټیز حقونو ته درناوی ونه لري او برابر فرصتونه افغانانو ته برابر نه کړي، دوی نشي کولای چې داخلي او نړیوال مشروعیت ته لاسرسی پیدا کړي او د ستونزو بل بینالمللي ټولنو سره خپل ځای به پارکي.
یو زر شپږ سوه نهه ورځې کېږي چې د افغانستان واکمنو چارواکو له 12 کلونو څخه د پورته عمر نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي. د ښځو او نجونو د زده کړو او نورو حقونو مسله د ځینو کتونکو په باور یوازې د طالبانو د چارواکو د سفرونو د بندیز سبب شوې نه ده، له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو باعث شوې هم ده. د پانتون استاد د چارو کتونکو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
مرسته کوونکی هیوادونه په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې، مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري او دوی نه غواړي چې هغه هیواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه نه مراته.
طالبانو بیا بیا له ملګرو ملتونو پر دوی د لګېدلو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده او ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو څوکۍ دوی ته وسپاري، خو داسې ښکاري چې د دوی د هڅې پر دوی د بندیزونو له تمدید سره یو ځل بیا تکنه شوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو. د دې خبرونه په نورو برخه کې زما همکار سلطان محمد سرور له تاسو سره مل دی. زحمت شیبر اجازه اخلم. در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ډله وایي طالبان د افغانستان دننه د القاعده، تحریک طالبان پاکستان او ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ملاتړ کوي. د دې ډلې لخوا امنیت شورا ته چمتو شوي شپږ میاشتنی راپور کې راغلی دی چې که څه هم طالبانو د داعش ضد اقداماتو ته دوام ورکړی او د ځینو نورو ترهګرو ډلو بهرنی فعالیتونه یې کنټرول کړی دي، خو د القاعدې او په ځانګړي توګه د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ملاتړ ته دوام ورکړی دی. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ورته راپورونه او ادعاوې رد کړي او د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې یې بې ځایه بللې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو د شتون راپور ورکړی او ویلي دي چې طالبان د دې ډلو ملاتړ کوي. یادې ډلې د دې سازمان امنیت شورا ته په خپل چمتو کړي شپږویس مخیز شپږ میاشتنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په یوولسمه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی لیکلي، د القاعدې او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په ګډون بیلابیلې ډلې په افغانستان کې موجودې او د افغانستان د حاکمو یعنی طالبانو ملاتړ لري. هغه څه چې طالبانو وړاندې په ځلونو رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د دې ډلې د راپور په ټکو د هند نیمه لویې وچې لپاره د القاعدې څانګه د افغانستان په جنوب ختیځ کې فعاله ده او د دې ډلې مشر اسامه محمود او مرستیال یحیی غوري په کابل کې دي او رسنیز ټیم یې په هرات ولایت کې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالاتو د القاعده ډلې د یاد مشر اسامه محمود په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو او د هغه د مرستیال یحیی غوري په اړه د معلوماتو ورکولو باندې د پنځه میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې ده. په دې راپور کې راغلي چې القاعده، تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او په ټکو یې القاعده لا هم د طالبانو ملاتړ لري چې په ټکو یې دوی په افغانستان کې په ځانګړي توګه ټي ټي پي ته د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې په برخه کې فعالیت کوي. خو په راپور کې ټینګار شوی چې طالبانو د داعش ضد اقداماتو ته دوام ورکړی او د ځینو نورو ترهګرو ډلو بهرني فعالیتونه یې کنټرول کړي دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې په راپور کې زیاته شوی چې ټي ټي پي په افغانستان کې د طالبانو لخوا له ډېر ملاتړ او ازادۍ څخه برخمن دي. هغه تګلاره چې د راپور په ټکو د یادې ډلې او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوې ده. راپور کې راغلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې له لویو فعالو سازمانونو دی. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دې وړاندې شوي راپور کې دا هم راغلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړو هم د طالبانو له لوري د هویت اسناد ترلاسه کړي او په افغانستان کې د تګ راتګ ازادي لري او د بدخشان ولایت په کچه د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د تریاکو د کرنې او د قانون له لارې مالي ملاتړ ترلاسه کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ شاوخوا 250 غړي په 2015 کال کې د طالبانو له پولیسو سره یو ځای شوي دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یوې غړي هیواد په حواله ویل شوي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ لخوا خپل غړو ته چې په سوریه او ګاونډیو هیوادونو کې میشت دي ویل شوي چې د سینګیانګ جهاد ته د ورستنېدو لپاره د افغانستان ته انتقال شي. د ملګرو ملتونو دې راپور کې د داعش د خراسان څانګې په اړه راغلي، که څه هم دا ډله په افغانستان کې د حاکمو یعنی طالبانو حکومت لخوا په بریدونو کې خورا ځپل شوي، خو په ټکو یې ځینې لا هم په افغانستان کې په ځانګړې توګه په شمال بدخشان او له پاکستان سره نږدې سیمو کې فعال دي. په داسې حال کې چې د سیمې هاخوا د نورو وسلوالو ډلو سره د یو ځای کېدو په لټه کې دي. هاته موکړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې د دې نوي شپږ میاشتنی راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ښاغلي مجاهد شپږ ورځې مخکې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې په ورته موضوع د ملګرو ملتونو د راپور په اړه لیکلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د ذبیح الله مجاهد په ټکو دا اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي. د زیاته کړې ځینې هیوادونه له همدې خلاص څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په اړه پروپاګاند کوي او تشویشونه خپروي. ذبیح الله مجاهد هم لیکلي و چې دوی د افغانستان د امنیت او په دې هیواد کې د هیڅ بهرنۍ او خپل سرې کړۍ نشتون او د نورو ملکونو پر وړاندې د دې هیواد له خاورې نه د استفادې په اړه ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي. خو په ټکو یې د داعش پدیده چې په افغانستان کې ماتې خوړلې په ګاونډ کې ځالې جوړې کړې دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان اړوند ورته ادعاوې مطرح کړي دي. بلخوا ټاکل شوی نن پنجشنبه د فبروري په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې د ماموریت د غځولو د مسودې پر سر رایه چونه وکړي. دغه ډله د امنیت شورا له لوري د طالبانو پر حکومت د لګول شویو بندیزونو پر څارنه کې هم مهم رول لري. د دې ډلې ماموریت د فبروري په 12مه پای ته رسیږي چې له همدې امله امنیت شورا د دې ماموریت غځول یو مهمه موضوع یاده کړې ده.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د حضور خبر ورکړی او تور لګوي چې طالبان د دې ډلو ملاتړ کوي. د ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو القاعده شبکه او پاکستانی طالبان یا ټي ټي پي هغه ډلې بللې دي چې په وینای له افغانستان څخه فعالیت کوي. په دې ډلو کې د ختیځ ترکستان او نورو ډلو یادونه هم شوې. د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له پیل راهیسې په تیرو څو لسیزو کې ګڼو وسلوالو ډلو د افغانستان او همدغه راز د پاکستان له خاورې فعالیت کوو او په دې سیمو کې اوس هم د همدې وسلوالو یو بل نسل ژوند کوي. اوس پوښتنه دا ده چې دا نوی نسل د نړۍ لپاره خطر جوړولی شي که نه. احمد تکل د همدې موضوع په اړه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو له شننونکي سمی یوسفزی سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزی د مرکې په پیل کې وایي چې د ملګرو ملتونو دغه او نور راپورونه عموما پر احتمالاتو ولاړ دي.
د ملګرو ملتونو راپورونه چې په افغانستان کې د جهادي ډلو د شتون په اړه خپرېږي یو څه بلکې زیاته واقعیت څخه ډېر لري، یو ډول تبلیغاتي بڼه ډېره لري. په احتمالاتو باندې خبره کېږي، مثلا دا وایي کېدای شي دا ډلې هلته موجودې دي او اوس مهال خو ګواښ نه دي، په راتلونکي کې کېدای شي ګواښ شي. البته په دې کې هم شک نشته دا چې ډېر وخت چې موږ په هغو باندې تحقیقات کړي دي هغه دغسې نه دي ثابت شوي. لکه یو ځل یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو په راپور کې رالو چې د شیخ مصري په نوم باندې یو کس ابو اخلاص مصري په کنړ کې اوسېږي او دا د القاعده ډېر غټ سړی ده او بشر ده او دا ده. خو کله چې موږ تحقیق وکړلو واقعاً هغه سړی د تیرو 200 کلو راهیسې په کنړ کې اوسېږي او د تیرو 500 کلونو را دخوا ذهني مشکلات لري. یعنی دا په دې نه شول چې یو عرب په افغانستان کې اوسېږي هغه حتماً د القاعده غړی وي. څه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دې باور ده چې افغانستان کې که دغه ډلې اشخاص افراد پاتې شوي هم وي خو یو اکټیو یا فعاله خطر نه ده.
په دې راپور کې د ختیځ ترکستان د اویغور ډلې یادونه هم شوې ده د یو احتمالي خطر په توګه. دا هغه کسان دي چې د شوروی ضد جهاد په کلونو کې راغلي و افغانستان ته، د طالبانو په تیره واکمنۍ کې راغلي و افغانستان ته، او د چین په ضد ګواښ جوړولای شي که نشي جوړولای. مخصوصا د کابل او پیکینګ روابط اوس نسبتا په ډیر ښه حالت کې دي.
نه زه فکر نه کوم چې دوی دا وخت یو فعال قوت په افغانستان کې د ایست ترکستان اسلامي موومنت یا د چینایي مسلمانانو مثلا دا وخت ټول نجات د ایست ترکستان خلک په ترکیه کې اوسېږي یا په اروپا کې پناه اخیستې دي یا حتی په ځینې عربي هیوادونو کې اوسېږي. نو د هغوی شتون دا په دې معنا نه ده چې هغه د حتما په افغانستان کې که دوی اوسېږي نو هغه د چین ته خطر وي. او زه فکر کوم چې چین تر اوسه پورې د طالبانو له کارکردګۍ نه خوشحاله ده. یعنی دغه افراد کلته موجود هم وي، دا وخت د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. داسې یو کار نه اجرا کوي چې هغه د چین او د طالبانو روابط خراب کړي.
په دې راپور کې ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو ډله تر ټولو لویه ډله بلل شوې ده چې په افغانستان کې شته. مګر د دوهې د تړون په اساس باندې د طالبانو وظیفه څه ډول ده؟ دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان حکومت ته وسپاري او کې بریدونو ته پرې نګدي.
ګوري که دغه د دوهې د تړون هغه تعریف ته ولاړ شو هغه داسې ډېر مبهم ده. یعنی دا ده چې دوی به جهادي ډلو ته چې نورو ملکونو ته خطر جوړوي اجازه نه ورکوي. په دغه کې یعنی امریکا کوشش کوي چې د القاعده نوم واچي، خو په قطر کې طالبان دا سرو نه منل. په مجموع الفاظو باندې وسره ناراضي شو چې هغه ډلې چې بل چاته خطر پې کول شي د افغانستان باندې باندې هغوی ته به وکیل نه ورکوي. نو زه فکر کوم چې پاکستان خو دا کوشش کوي چې ټي ټي پي یو داسې ډله وښيي چې القاعده ته نږدې ده او نړیوال تروریست ګروپ ده. خو ټي ټي پي هم د تیرو درې کلونو کې دا نوی مشرتابه یې دا پلان داسې جوړ کړی ده چې هغوی د نړیوال جهاد په اړه باندې خبرې نه کوي او له دې امله د نړیوالې ټولنې هم چې په خوایا د ټي ټي پی نه خطر احساس کول او فکر کوي چې اوس ټي ټي پی لکه د خپلوي مشرانو حکیم الله مسعود یا بیت الله مسعود چې القاعده ته نږدې وو او حتی په نیویارک کې یو برید هم وکړو او هغه کس چې برید کړی وو شهزاد په نوم باندې څو ورځې وروسته د هغه ویډیو له حکیم الله مسعود سره راووتله. اوس هغوی هم د نړیوال جهاد او دغه مسایلو باندې په حساسیت پوه شوي دي یا په دې پوه شوي دي چې د نړیوال جهاد خبره کوي نو نړیوال ورپسې کېږي. فعالیت په پاکستان کې دننه ده او هغه هم یو ټي ټي پی یو تاریخي یعنی اوس خو تقریبا دېرش کاله د دوی د هر څه چې ورته وایه مقاومت ورته وایه د پاکستان فعالیت ورته وایه هغوی اوس خپل یو تاریخ لري یعنی یو داخلي موضوع ده. اگر چې پاکستان کوشش کوي چې ټي ټي پی ته نړیوال متوجه کړي خو زه فکر کوم چې نړیوال هم اوس په هغه ډول باندې چې پخوای د ټي ټي پی مشران وژل یا په قبایلي سیمو کې پاکستان سره او د القاعده پر خلاف جګړه کې ضرورت نو القاعده کسان او د طالبانو ټي ټي پی مشران به هم نمایځ جوړل اوس هغه مو توجه امریکا هم کوي او نه نړیواله ټولنه د پاکستان د عمر ملاتړ کوي په دغه موضوع کې. البته د ټي ټي پی شتون په افغانستان کې به دی باندې بحث کې دي شي خو ما ارزو کړل چې د افرادو شتون دا به دی معنی نه ده چې حتمن دی هغه د غټلې ملاتړ وي یا د غزینا مقاومت کوي لکه څنګه چې چین مسلمانان د ټول نړۍ کې وسیږي. نو اوس هم ځینې احتمالاتو باندې چې ملګرو ملتونو راپورونه راځي هغه کمرک چې به ارزو کړو هغه تقریبا د دې دپاره وي چې طالبانو باندې فشار دوامدار پاتې وساتي تر څو دغه ګروپونو ته متوجه وسیږي.
سیاسي کارپو سمې یوسفزي سرمود احمد اکل مرکه واورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال اعلان کړی چې واشنگتن د افغانستان په اړه د خپلې نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي. پاول کپور وویل چې د دې پالیسۍ د اعلان لپاره ځانګړی مهالویش لا نه دی ټاکل شوی او نهایي کېدل یې نور غور او اضافي پړاوونو ته اړتیا لري. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي امریکا ممکن د خپلې نوې پالیسۍ په بیلابیلو برخو کې ځینې نیوکې راپورته کړي خو د افغانستان په مسله کې یې د لیوالتیا نشتوالي ته په پام سره ډیره اغیزناکه به نه وي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
یو شمیر امریکایي چارواکو د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره د نویو هڅو خبر ورکړی دی. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال پاول کپور اعلان کړی چې د دې هیواد د حکومت مختلف ادارې د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي. د چې د چهارشنبه په ورځ د دلوي په 22مه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو د فرعي کمیټې په استمایه غونډه کې خبرې کولې. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ په اړه وویل
The review to which you refer is an ongoing process and it's also an interagency process.
دا یو روانه پروسه ده او دغه شان د ادارو ترمنځ یو پروسه ده. ډېرې متحرک لاملونه او برخې په کې ښکل دي. زه دقیق نه پوهیږم چې مهالویش یې څه وخت دی یا مهالویش
خاغلی کپور په دې ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا پالیسۍ لا نه ده ټاکل شوې او وروستي کولې نور غور او اضافي ګامونو ته اړتیا لري. د زیاته کړې چې دای به په مناسب وخت کې د دې پالیسۍ په اړه د یادې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال په دې غونډه کې له افغانستان نه د هیواد ته د افغانانو د ایستلو اړوند هم خبرې وکړې. نوموړي د کانګرس د یو غړي د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ حکومت تر اوسه پورې هیڅ افغان بیرته افغانستان ته نه دی استولی. خو نوموړي تایید کړه چې واشنگتن له نورو هیوادونو سره د 1200 تر 1200 څخه افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیکدول سوي وو. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې د دې استماعي غونډې په ترڅ کې یو شمېر استازو په افغانستان کې د پخواني حکومت اړوند ښځو او اشخاصو په ځانګړې توګه د پوځیانو د برخلیک په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه چې د دوی په خبره طالبانو یې پر وړاندې له وخت رسېدو وروسته غچ اخیستونکي اقدامات کړي دي. مخکې له دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دلوي په 19مه وویل چې د 2015 کال د اکتوبر، نوومبر او دسمبر په میاشتو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لږ تر لږه 4 لس پخواني غړي وژل شوي دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې پالیسۍ کې ممکن د ښځو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې ځینې نیوکې موجودې وي، خو د دوی په خبره داسې اغېزناک موارد به پکې نه وي چې آن په افغانستان کې د رژیم د بدلون لامل شي. له دې ډلې کارپوهانو حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر څرنګه چې متحده ایالات اوس مهال د نړۍ په نورو برخو کې په ځانګړي توګه ایران، روسیا، چین او سویلي امریکا کې بوختي، نو تا به د افغانستان په اړه د بدلون پرېکړه ونه کړي. دا طبیعي دی چې په هغه ستراتیژي کې څه انتقادونه وي د ښځو د تحصیل او کار په باره کې یا د حقوقو بشر په باره کې یا په نورو مسایلو کې، خو په عملي توګه زه فکر نه کوم چې ډېر داسې خاص تغییرات په افغانستان کې راوړي.
د زیاته کړه چې متحده ایالاتو په خپله ملي امنیتی ستراتیژي کې چې 2 میاشتې وړاندې خبره کړې د افغانستان یادونه نه ده کړې، او دا ښیي چې افغانستان اوس مهال په نړیوالو اړیکو او معادلو کې د متحدو ایالاتو لپاره د پام وړ ځای نه لري. په ښکاره ډول افغانستان د ډونالډ ټرمپ ادارې لخوا د متحدو ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ په سند کې په هیڅ برخه کې نه دی څرګند شوی، په داسې حال کې چې دا هیواد په تیرو 2 لسیزو کې د واشنگټن د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ یو له خورا مهمو ټکو څخه و. په دې درې دیرس مخیز سند کې اصلي تمرکز د کډوالو کنټرول، چین سره سیالي، د روسیې مخنیوي او د متحدو ایالاتو امنیت پیاوړي کول و، خو د سویلي آسیا او منځني ختیځ ایواز یادونه پکې سوي ده. امریکایي چارواکو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د هیواد د نوې پالیسۍ د چمتو کولو اعلان کړی چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل وروستي اقدام کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د امریکا د نقدي مرستو د بندولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس جیم ریش د دې لایحې له تصویب وروسته په یو بیان کې وویل چې دا لایحه ډاډ ورکوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسو $1 هم په افغانستان کې د طالبانو په څیر ترهګرو سازمانونو ته نه رسیږي. 2 میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې غړو هیوادونو د 2015 کال د ډسمبر په 10مه نیټه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري ناورین هم د اندېښنې وړ وباله، او د طالبانو په پالیسیو کې د بدلون غوښتنه وکړه.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تسلیم کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. د ناتو سرمنشي مارک روټ وايي متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر روسي هر ډول فشارونه اچولي دي. نوموړي دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبریالانو ته وکړې. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې جرګه شوي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د دغه غونډې د اجنډا د سر موضوع ده. د ناتو سرمنشي مارک روټا تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل امریکا د اوکراین جګړې د پای ته رسیدو لپاره پر روسیې هر ډول فشار اچولی.
د امریکا متحده ایالاتونه پر روسیه هر ډول فشار اچوي، هغه څه فشار چې اروپایي ټولنه یې د بندیزونو له لارې پر روسیه راولي. تاسو وګورئ چې د امریکا د بندیزونو له کبله د روسیې د تیلو دوه کمپنیو لوک آیل او روس نفت څور پېښ شول.
د ناتو دفاع وزیران داسې مهال بروکسل کې جرګه شوي چې دغه تړون یوه ورځ مخکې د شمالي قطب د ساتنې لپاره یو نوی ماموریت اعلان کړ. ناتو غواړي په دې پلان سره په شمالي قطب کې د روسیې د نفوذ مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې له هڅو سره سره لا هم متحده ایالاتونه اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکوي.
متحد ایالاتونه لا هم اوکراین ته د هوایي دفاع سیستم او نورې وسلې ورلیږي. ورته هڅې کاناډا او اروپایي متحدین هم کوي. امریکا دا مهال د سولې خبرې رهبري کوي. د ځمکې پر سر یوازې یو پیاوړی هیواد چې کولی شي له پوتین سره ډغره ووهي، هغه د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا ده.
د ناتو دفاع وزیران به د دغې تلوالې پر یووالي او رامنځته شوو ناندریو هم خبرې وکړي. دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د همدې فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل 4 کاله پوره کیږي. د امریکا په منځګړیتوب د دغه جګړې د پای ته رسیدو هڅې په وروستیو کې چټکې شوې، خو دغو هڅو د جګړې پر لیکو د پام وړ کوم اغیز نه دی پریښی.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د ازادي ملمه یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل پوهنتون له یو پخواني استاد سره خبرې کوم چې په خوایي تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربېره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپلو آثارو په اړه خبرې کوي. له ښاغلی بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل شو دا به سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی و. ما بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل په چلدی کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او د کتاب و قلم و مطالعې او دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود و. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر وت. اوس دغه دکه د چا خبره اته شپېته اویا برید کې و، او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلی. نو
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم، د کابل په چارګي کې ګزرګاه پله ته ورڅېرمه، او کلی د شکلا خان کلا. هلته زه زېږېدلی یم، خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده، چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چارګي ده،
هغه هم د کابل چارګي کې ده. له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده دا کلی، چې موږ نور ټول نو ماشومتوب و تاند ځواني و هر څه په همغه کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او د کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څمه درته؟ خو زه په رسمیاتو کې چې کوم اسناد ما تر اخیستل شوي، هلته زه دیارلس سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه، هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه رسکرۍ ته بونځي، چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلتهم کیدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیارلس سوه او درې دېرش ده، او ځینې ځایو کې دیارلس سوه او پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل د هماغه علاءالدین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاده، وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وی کنه؟ دا به وروسته راته وایاست. لغه مخکې دا راته وایي استاده چې درس مو چیرته ویلې، تر کومې درجې پورې مو درس ویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې، هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې؟
خو زه چې لنډه وایم، زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود ترجیح لیسه چې په دارلمان کې و هلته یې ولېږلمه. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې، خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم، له کوم ځای چې د ما مور و پلار راغلي و. او دولسم د نرخ په لشکې پای ته ورساو. زه په صراحت سره وویلای سم چې هغه یو تعلیمي کال ما ته ډېر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره یې ډېر څه در زده کړل بهن صاحب؟
خو بل چاپېریال و، بل محیط و، ما د خپل کلي و کور ډېر دستور زده کړل چې د کابل سره یې یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و، تر ډېرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستې ما ته د کابلۍ خطاب کاوه، تر هغو چې زم بیا کمیس پرتوک سره عادت شو. او دولسم نه چې خلاص وم په دیارلس سوه څلور پنځوس کال کې په ځمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار په منځ کې و، هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یا لوی امتحان د کانکور تېر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جګی کې زه په کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم، او د تدریس چارې رالغاړې شوې. او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد قادر اکادمیسیان صدیق روحي تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده. دا د ما د زده کړو لنډ معلومات.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې؟
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډی لپاره درې ځلې کاندید شوم، مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده، خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر. او هغه وخت د پی ایچ ډی زده کړې په افغانستان کې نه وې، او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ، دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم، او
ډېراله. بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلي په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته زغا تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ومه د لسو کلو یا اتو کلو دومره به ومه چې خپلې ادې سره په محلی سرویس کې ناستوم او تلم وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کلی د لارې په سر راځي پیش دې چې دا څلور درې شروع سي، یو کلی راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده، ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه هغه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه، مونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کړې، تور اوربل په خاورو ږدي مه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم، او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نورم قوي شوه. یعنې لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي، چې یو دادل ده، بله صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري. د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي، د دې و تاثیرات و. او راغلو د ادبیاتو مسلې ته. هغه دننه په کور کې له مانه مشران لالا لالاګان چې و، د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
اتسوک کینوم واخلی لطفا اوریدون کوتا
زموږ مشر لالا زما البته اولین اون کی چې و په کور کې مور او پلار و چې لا کوونه کوله دې خو می سواد نه درلود او پلار می ډیر ځلې ټینګار کاوه او مکتب خودل خو په عملی ډول زموږ لومړنه نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا لا د ټول کلي د مراد خان د ماشومان او استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاندو دا خلک به د کلي ماشومان به راتله دموږ کور ته د ماسکین لخوا یوه لویه برنده وه بام و د دې په سر به ماشومان کیناستل او د ما لالا به درس ورکاوه له هغه نه رانیولې او بیا مې وروس خدای دې غریب کړي احمد کی وفات شوی ده او لغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکتر صاحب لطیف بهاند و دایم به یې هڅولم چې زه مطالعه وکړم د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و دا یو څه زوړ سوی م و خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نرم او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و بیا به ډېر نه لرې کوه او پاتې ډېر خوند را کوه بیا له همدغه ځای نه نور دغه ادبي کاروان پیل سو چې وروسته محصلین سو بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبرې دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ چې
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا دا نور ارتباطات ستاسو په کلي کې د ژوند هغه وختونه د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې وروسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ په یو ډول سره یې انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې
بالکل پیدا کړی بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم اما رمزولی چې موږ سره وو نه خېسته کې د ما څه پیاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومري چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده یو چونغر د موږ د میدان خواته چې زی ده د پغمار نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چې زیارت راځي پس دغه دایراتی کلا چې راځي لاندې دغه شنه دنګ ته دغه پاس چې یو غر ده دغه سیمې ته چونغر وایي دغه سیمې ته موږ هغه راوستې و را درې شپې مخکې له واده موږ یو لس پنځلس نفره زلمیان راغلي وو چې یو د موږ یو همصنفی هلته خپلوي وه او له هغه ځایه موږ دوی ته ورا راوستې وه هلته ما ډېرې سندرې واورېدې البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به بیا یو وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم او تاثیرات یې ډېر زیات وو بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسو اتنونه به و او په اتنو کې به همدغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدې خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه قدر علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډۍ یو کار کاوه لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین په راتګ سره زما یادداشتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نه خود ما دا پنځه ویشت کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یمه ما تر اوسه پنځه د لنډیو ټولګې ټولې کړي او خبرې کړي دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغسې په د لنډیو په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړي هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستان نه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړي دي او اوس هم چې چېرته د لنډیو ټولګه پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه م ورږدم په هر کتاب کې زه دوه زره لنډۍ زه ږدم پنځه ټولګې ما خبرې کړي تر اوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده
ډیر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسی ادبیاتو د لنډیو د نور ولسی ادبیاتو د بڼو. اول خو اوریدونکو ته ووایو چې آصف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی، نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستی بلکې شاعر هم دی. که داسې یو شعر راته ووایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایئ دا پکې ښکاره وي، جوت وي پکې،
دغه شعر به زه ګمان نه کوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړی سم په دا، ځکه دغه زما دوه شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شعرې ډېرې دي، خو چاپي یې دوی دي مرور هم، ځکه البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلي فصلونه او مرور هم ځکه ایښې وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږد ده دا به رالاړ کړو مرور هم ځکه هغه چاپ سوی په کابل کې او یوه ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې چاپ امکان ورته برابر شو، بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دې وي لونګ دې وي، نه ځم درنه نه ځم که مې سر لاړ شي، ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده، زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړمه، هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړمه، داسې ضایع کړم لکه غر د پورې کلي مو، پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته، لارې د ګودر کې دې چې ووی خپلې سیالې ته، غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي.
مننه بهاند صاحب، کور مو ودان.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. اوس هغه برخه راته ووایاست چې شعر تاسو څه وخت شعر ویل پیل کړل؟ په ماشومتوب کې، هغه وخت چې کلي ته مو لومړی ځل تګ راتک پیل شو، که وروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې، کوم وخت ستاسو اولین شعرونه راغلي او لیکل شوي دي؟
ما لومړني شعرونه د پانتون دوره کې پیل کړل. چې کله راغلم د نرخ لیسی نه فارغ شوم، د اصولو له مخې زه د لیلیې مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وم. نو لیلیه وه په کابل پوهنتون په لیلیه کې، مرکزي لیلیه کې جای نه و، دوه کاله باید مونږ د پولیتکنیک په لیلیه کې تیر کړي وای، او د پولیتکنیک د انستیټیوټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړنی شعر په 1956 کال کې هلته لیکلی.
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو؟ دا شعر چې مال تاسو واورید دا آزاد شعر و؟
دا آزاد شاعري کې، البته آزاد شاعري خو د استادانو تدریس هغه و چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي. خو موږ خپل هغه نه بنده و که مخفا راته و که، خو زما لومړنی شعر آزاد شعر بود. او وروسته بیا دغسې پر مخ لاړو، او بیا یو څه موده چې زه په ماسکو کې تم ومه ژوند مې کاوه، هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاده شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی. بیا ما دغه د لارې جریان چې آصف بهاند څنګه له کابل نه ووت او ولې ووت، څه رقم څوم چېرته تم سه او څه ډول اروپا ته ورسېد، دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لاروکي لارویان، دغه کتاب چې اوس یې له دلاقمندان ډېر شوي دي، هلته دا چې ما بشپړ که، بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی،
ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکل، البته یو قصیده مې ولیکله، د قصیدې په قالب کې. دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه، یو څو بیته مې لرې کړه. اوس دا کتاب په آنلاین چاپ شوی ده، بیا په آنلاین بڼه هم پیدا کېږي. د هغې کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده. نو د سید جمال شاعري ګډه وډه ده، خو ډېره برخه یې آزاده شاعري ده.
ډېر ښه. دا یو کتاب شو لاروکی لارویان. له دې نه مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شعرونو ټولګې مو چاپې دي، او له هغه مخکې مو ویلې چې پنځه د لنډیو مجموعې مو چاپ کړي دي. که اورېدونکو ته ووایاست لطفا بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي، دا شمېر څو ته رسیږي؟
شمېر بیا د کومه بیوګرافي چې ما مختلف ویبسایټونو خبره کړي هغه کې د ما د کتابونو شمېر درې څلوېښت کودل شوی ده. خو په مستند ډول زه تاسو ته ویلی شم چې نومونه خو به زه د ټولو ورته ووایم، خو مهم ما ته ټول دي، ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یې ورته ویلي چې دا څه خبرې چې ته کوې دا ولیکه، هغه به نه لیکه. دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا داسې ده لکه اولاد، او زه چې نه یم د ما اولاد به بې سرپرسته وي، به څوک به دفاع ترې کوي. نو دغه مهم ما ته ټول دي، البته مهم زه نه شم کولی ووایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده. خو هغه دي، هغه دې په سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې مې خبرې پرې وکړې. بیا په ترتیب سره د شعرونو دغه ټولګې دي چې ما یادې کړې. په هغه شعرونو په دغه نوې ټولګه کې چې ما څلور آنلاین کړې ټولګې راوړې دي، د هغو آنلاین کړو سبلیکونه دا دي. ما د شعري ټولګو سبلیکونه د باران سیوری، یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره، راشه چې سترګې مې له مځکې نه راټولې کړمه، مورې مننه چې لیدلې کړمه. دغه څلور ټولګې ما په دې یوه شعري ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې، او د هغې نوم مې کېښود زه کور کې نه یمه ور مه راوهئ. دا شعري ټولګې وې. او لنډیو برخه کې زه باید تاسو ته عرض وکړم چې درې ټولګې لنډۍ چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړ، پس له دې هم د هغو سرلیک د لنډۍ او د ثبتولو ستونزه چې زه په تیوریکي اړخ هم کار کومه، چې دا لنډۍ زه چې راټولوم دا له کومه کېږي. په دې وروستیو وختو کې مې یو بل عنوانه کوم هلته بغلي ورکړه چې د لنډیو اصلي منابع خلک دي. او دا درې ټولګې خپرې شوي، درې ټولګې بیا چې دي هغه جلا دي، چې مثلا یوه ټولګه یې کرونا ته وقف شوې ده، او یوه چې هغه ته مې عنوان ورکړی کرونایي لنډۍ، او یوه ټولګه یې دا څو کاله مخکې چې پاکستان او ایران په غیر قانوني ډول په دې ظلم سره چې هغه لړۍ اوس هم روانه ده چې مهاجرین را ایستل، دغه سې چې د هجرت د چاپېریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي، هغه مې علیحده ټولګه هغه کړې ده. او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده، د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې لیکل شوي دي، هغه مې چې بیا راټولې کړې دي او د کتابي بڼه مې ورکړې ده. یو نومېږي د تعظیم ډیوه او د نوي نسل روزنه، او دغسې نور هغه دي. ځینې مورنۍ ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوي نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب. البته یو دوې سلسلې نورې مې دي د کتابونو چې هغو ته ما یوه ته ژوندي یادونه نوم ورکړی، بل ته یې د تللو یادونه. د دې دواړو لړیو درې درې ټوکه چاپ دي، او په څلورم ټوکې کار روان دی. په ژوندیو یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپلو ژوندیو فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري ډېر، یا د استادان مې دي چې زما په پرورش کې رول لرلی ده، او یا د نوي نسل د دوی آثار او افکار د نوي نسل په روزلو کې مهم ثابت شوی دی پا آقو بانده ملی کلی او بله لڑه چه ده دکلل و یادونه دی دکلل و یادونه که دیمونگ حق مطرح فرهنگیان چه اوز مکسره نشته و یا دیمان سنفیان و یا ملیم دوره خلکوه یا ما استادان پاتی شوی او یا دغسی خلک چه وفاد سری دیما پا آقو دوی فرهنگی فعالیتونو مقالی لیکلی اگر پول بتا دکلل و یادونه ماور کلی درست نور دوستان کولای سی چه البته یا بیخی نوی آغا لڑای چه ده آغا ده افغانستان که ده جونو ده تعلیم ده مخنیوی ستون زمان تیغلی ده پده ما گفت که تقریبا ما پندوس یا پندیس تاویت مقالی خبری کری چه ده آمی ده اپا دو او پول گو کرا پولی کری انوان میوار کری ده جونو ده تعلیم مخنیوی تاریخی مسئولیت چه آتا بر لغاره ده
ډیره زیاته مننه ښاغلی بهاند د پنځه شپېته یا اووه شپېتو کلونو فعالیت ژوند او ادبي تخلیق د دې سپړنه په دې لنډه مرکه کې نشي کېدی. زه له تاسو مننه کوم چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. که د دې مرکې په پای کې ښاغلی بهاند خپل یو شعر هم راته ووایاست چې بیا له همغه شعر سره یو ځای له تاسو او اوریدونکو سره خدای پاماني وکړو.
سلامه ده، زه به دا شعر را پیدا کړم. راځه دا شعر به له یاده درته ووایم، اوس را په یاد سه. دا فرخونده یې چې کله ووژله او بیا یې وسوځوله، هغې ته ما یو لنډکی آزاد شعر لیکلی چې ځینې خلک هغه ته لنډکی هم وایي. دا شعرونو ته هغه داسې ده چې هی د لرې کلي خلکو غږ مې در رسي که نه، دغه دی وژنې مې، وهي مې، سوځوي مې، خلاصولی نه شئ. مننه.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاند و چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه
ہاں بستره.